السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. طالبانو د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیزونه ولګول. پرون یو شمیر خبریالان د مظاهرو پر مهال وهل ډبول شوي.
همکارای ما وقتی کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای.
د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر د خپل تاګ له کبله له افغانانو بخښنه غوښتي. امریکایي چارواکي وایي دوی د غنی د وټلو تما نه درلوده.
هغه باندې زه نه پوهیږم، څه چې زه پوهیږم دا دی چې هغه هیواد پریښود. یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل.
غزنی کې د ماشومانو خوارځواکي ډېره شوې، لاملونه یې بیلابیل دي.
هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه نامیګانی، قحطیګانی، بیکاری، اجتماعي لاملونه، بېسواد کچه.
او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی 13 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. پاکستان پر نړیوالو غاک کړی چې د افغانانو لاسنیوي وکړي. او ایران وایي پر اټومي تاسیساتو د څارنې مخه نه ده نیولې. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نومه او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پیښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. خو دوی نه دي ویلي چې له دوی سره به د کوم قانون له مخې چلند کوي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول او له طالبانو یې د کار، سیاسي برخه کې د ګډون او نورو ورته حقونو د تامین غوښتنه کوله. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا یو خبري کنفرانس ته وکړه. ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوي کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتې شوو امریکایانو د را ایستلو په تړاو وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرسته کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. موږ نه تایید کړی او نه موږ ویلی چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلو لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې موږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي اقامې لرونکي او د سایوي ویزو غوښتونکي له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل وروستي کنفرانس کې له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو هیله وښوده. طالبانو دمګړۍ د هوایي ډګر او سیستمونو تر بیا فعالېدو پورې له هېواده په بهر وتلو بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشري ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې ونیول شي. د کاغلی پیسکوف په خبره یوه اساسي مسله په کابل کې د روسیې د ډیپلوماتانو د امنیت ساتل دي او روسیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو راتلونکي ګامونه څاري. طالبانو په کابل باندې له څه باندې 40 ورځو ولکې وروسته د سه شنبې په ورځ ناوخته خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوي وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د گاونډیانو د بهرنۍ چارو وزیرانو په لمړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې وه وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ول شي او اقتصادي ثبات تضمین شي، سول راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړي چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري. په تیر بیا د مهم وخت کې
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې په پاکستان کې چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا شي. د افغانستان د گاونډیانو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیسته و. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او ډیموکراتانو پرون د اگست په 8مه پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندې کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړې دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دی ورپریښي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا له رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران رونتیا په ډاګه کوي. او امریکا د نورد ستریم 2 غازو پایپلاین د پروژې یو سرسخت منتقده په بهرنۍ چارو وزارت کې په یو مهمه څوکۍ ګمارلې. رابین دانیګان لومړی سره جرمني ته د روسیې د طبي غازو د انتقال په هدف د نورد ستریم 2 د پایپلاین د غزولو مخالفه و. اغلې دانیګان تازه په بهرنۍ چارو وزارت کې د مرکزی او ختیځ اروپا په تیر بیا د اوکراین د پالیسۍ په تړاو د څارونکو په توګه ګمارل شوې. دانیګان تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده درلوده. اوس به په اوکراین سربیره د اوکراین، بلاروس، پولانډ، هنګری او چک جمهوریت په تړاو د امریکا د سیاستونو په تعین کې هم رول ولوبوي. د نورد ستریم 2 یولس میلیارد ډالریزه پروژه به په می میاشت کې د جو بایدن د ادارې تر موافقې وروسته پر مخ ولاړه او تمه ده ژر بشپړه شي. د امریکا لخوا د نورد ستریم 2 په تړاو هغه وخت نرمښت له جرمني سره د اړیکو د ښه والي لپاره ښودل شوی و. خبرونه مول آزادی رادیو نه واوریدل. تاسو سهارنی خبری مجلې ته غواګی په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونه د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو تازه په افغانستان کې پر مظاهرو بندیز لګولې دی. دوی ویلي چې د اوس لپاره مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر هر نوم او هر عنوان لاندې د مظاهرو له تنظیمولو ډډه وکړي. دوی دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان پلازمینه کابل او یو شمیر نور ښارونه د طالبانو پر ضد مظاهرو شاهدان وو. د دغو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبریالان هم وهل او ډبول شوي دي. په دې ډله کې د اطلاعات روز ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي چې څو ساعته توقیف شوي او د توقیف پر مهال وهل ټکول شوي هم دي. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې د صفی الله استانګزی په راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکارېدي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی کې حدودن بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشی شول، مګر کله چې دفتر ته راورسیدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجه او وهلو نښې لیدل کېدي.
آثار شکنجه او ضرب و شتم دیده میشه.
د ښاغلي دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکوونکي پرون نیول شوي وو. دوی روغتون ته وړل شوي او دوه اونۍ استراحت ورکړل شوی. که څام طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر خبرې لاندې دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او څو ساعته وروسته خوشې شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې لاندې نو پیژندل شوی او نه د کار اجازه نامې درلودي. که څام طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاد توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې شلو ورځو کې په بې شمېره توګه خبرې لاندې باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابی زیاتوي دوی له طالبانو د خو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه د رسنیو او نړیوالې ټولنې ته څه وایي، کرا او رښتینی خبره به وي. مګر متاسفانه په وروستیو څو ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره، دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستوی سوبرزو که د کابل خار او د افغانستان یو شمیر ولایتونه د لاریونونو شاهد دی، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي او یو شمیر لاریون کوونکي او خبریالان یې نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویاند د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځې یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حالې کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است،
هغه مظاهرې چې موږ یې اوس وینو خپل سر دي او ګډوډي پکې پارول کېږي. موږ هغه حلقې پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم د تشویش بفته.
مجاهد دا هم ویل تر هغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نه وي او د مظاهرو قوانین او لوایح نه وي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینر سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتی د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ګوښه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښتي چې واکمنی د سولې او ثبات لټینګښت پرته پای ته ورسیده. ښاغلی غنی پرون په خپل ټویټر په یو اوږد بیان کې ویلي چې د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه یې هم بې ځایه دي. د ویلي که چیرته څوک دا تور غواړي سپین کړي، نو دای چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په سطحه دی یو پلاوی په دې برخه کې پلټنې وکړي. هاخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي و چې تر مرګه به په افغانستان کې پاتې کیږي، مګر په سبا یې هیواد پرېښود. تفصیل په دې راپور کې.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړې. د چهارشمې په ورځ په خپل ټویټر باندې په یو اوږده بیان کې څو مسلې یادې کړې. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل شي ګواکې د میلیونونو ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او ده د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یوه بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست 15 محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسې خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونه ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس ټلویزیون په امریکا کې چې چهارشنبه په شپه خبره شوه همدغه مسله مطرح کړه. چې غنی له میلیونونو ډالرو نقدو پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن یې په ځواب کې وویل هغې باندې زه نه پوهېږم، څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هیواد پرېښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم پام دې شان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار اسان چاري کړې. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پروني بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه چې ټوپک غلی وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. ښاغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېیمه شپه د اګست په 13 هم یو بیان ورکړی و او ویلي وو که نوی وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوې وای. محمد اشرف غنی په پرونی بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څېر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغې په ځواب کې وویل
I'm not interested at this
point. زوس وخت علاقه من نیم چې شاته وګورم. کافی وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوي. د اګست 15 طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وو له افغانستان ووت. له هماغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو پر نوې اعلان شوې کابینې یوه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په سرپرسته اداره کې چې د چهارشنبې په ورځ یې کار پیل کړ ټول غړي د طالبانو سخت دریځه کسان دي او هیڅ میرمنه پکې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو د کابینې پر جوړښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. اروپایي ټولنې هم پر دې کابینې چې طالبانو لنډمهاله بللې نیوکه کړې. ګارډین ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې دې ته هم کتنه کړې چې طالبانو د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیولې ده. ورځپاڼې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې د استرالیا اس بي اس ټلویزیون ته یې ویلي د ښځو لپاره ورزش نه مناسب دی او نه هم یوه اړتیا. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د ښځو پر مظاهرو تمرکز کړی دی او ویلي دي د هغه طالب انځور ټولنیزو رسنیو کې ډیر ښکته پورته کیږي چې د یوې مظاهره کوونکي مخ ته یې د ټوپک شپېلۍ نیولې ده. په لیکنه کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې د دې میرمنې میړانه ډېره ستایل شوې ده. د ښځو دا مظاهرې په کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز او ځینو نورو ښارونو کې ترسره شوي. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او سیاسي ګډون حق غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د مظاهره کوونکو د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړي او هغوی ویرولې دي. او واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا یوې بلې موضوع باندې لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي د امریکا اداره له هغو راپورونو سره په چارچلن کې له ستونزو سره مخامخ ده چې ویل کیږي د امریکایي اتباعو یوه الوتکه د مزار شریف په هوایي ډګر کې بنده پاته ده. د ورځپاڼې په باور دې راپورونو پر ولسمشر جو بایدن نیوکې زیاتې کړې او هغه دا چې د ولې د ټولو امریکایي اتباعو له ایستلو مخکې له افغانستان خپل پوځیان وویستل. د راپورونو له مخې د لسګونو امریکایي اتباعو الوتکه له تیرو څو ورځو راهیسې د مزار په هوایي ډګر کې بنده پاته ده او دې ته په تمه ده چې طالبان دوهې ته د الوتنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ لاره نه لري چې څنګه د دغو بندو پاتې شوو کسانو په اړه څېړنه وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په غزنی کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر په تیزی سره مخ په زیاتېدو دی. په دغه ځای کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ستونزې لاملونه بیلابیل دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ماشومانو کې سوی تغذیه یا خوارزواکي
د غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډیرای ستونزو له امله په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه په تیزی سره مخ په لوړې دوده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل جګړې، فقر، بېوزلۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی.
سوی ته غزنی پیښې ورځ تر بلې په غزنی کې مخ په زیاتېدو دي، ځکه دغه هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه ناامنیګانی، قحطیګانی، بیکاری، اجتماعي لاملونه، د سواد ټیټه کچه، وچکالي، دغه هغه اساسي لاملونه دي. سوس خلک ډېر غریبان دي، نسي کولی خپلو ماشومانو ته د پام وړ غذا برابر کړي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي که یوې خواته د خورځواکو ماشومانو شمیر ورځ بلې ته زیاتیږي، نو بل لور ته د غزنی د قرهباغ او مقر په ولسوالیو کې د خورځواکو ماشومانو د بستر څانګې د جګړو له امله له منځه تللې دي، چې له امله یې د شپږو ولسوالیو لپاره دغه خدمات په ټپه درېدلي دي. نوموړی زیاتوي په دغه برخه کې تر یوې اندازې شیدې، درمل او مسلکي ډاکټران لرو، خو له بده مرغه چې د ځای له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. ښاغلی نیکمل د روغتیا په برخه کې له نړیوالو څخه د مرستې د دوام غوښتنه کوي.
زموږ د تغذیې خدمات د مکر په شفخانه کې چې کله هغه بمبارد سوه، نو هغه د تغذیې واډ مکمل له بینه لاړ کړي، نو اوس هلته مریضان نه بستریږي. پخوا به هلته مریضان بستر کېدل، د مقرو، د ناوې، د اوبند، ګیلانو، حتی د خواته بیا زارو مریضان او خپله د مکور مریضان به ټول هلته بستر کېدل. له بلې خوا نه عین موضوع په قره باغ کې هم ده، نو اوس هغه لوړ د غزنی په ولایتي شفخانه باندې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د یوې سروې له مخې ویلي و چې په دغه هېواد کې څه باندې 40% ماشومان له خورځواکۍ سره مخ دي. روغتیا پالان خورځواکۍ د ټولنې د وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره یوه ګواښونکې ناروغۍ یادوي. د عامه ناروغۍ متخصص ډاکټر نظر افغان وایي خورځواکۍ د نورو ستونزو تر څنګ د ماشوم مغز او دماغ ته هم صدمه رسوي، چې وروسته بیا د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. د وجود نور غړي یې وده نه کوي، د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ډیری وخت ناروغه کیږي. د ډیری ډنګرۍ یا پړسوب ناروغي هم ورته پیدا کیږي.
خورځواکۍ په ماشومانو کې د قد ټیټوالی سره سره مختلف ناروغۍ هم رامنځته کوي، لکه کواشرکور او مرسموس ناروغۍ چې دي په ماشومانو کې ډیر عام لیدل کیږي، په خصوصا هغه ماشومانو کې چې له خورځواکۍ سره مخامخ وي. بلکې د هغوی په ذهن، فکر، د هغوی په مکمل وجود باندې، دفاعي سیستم باندې منفي اغیزې لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو لڅبان دی یوې لسیزې څخه وخت په وخت تر سختو جګړو را تیر سوي، چې دغه جګړو لامل ډیرای خلک له فقر، بېوزلۍ، ټولنیزو او هررخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې یو هم په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه لوړیدل دي.
ل غزنی ورزو څنګلوري ولایت پکتیکا ته د غلطه میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لګوال شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنۍ مرستې ورکول شي. دوی زیاتوي کله ژمی مخکې ورسره د ژمنیو توکو مرستې ونه شي، نو دوی به له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شي. بل ورته ځایي چارواکي هیله من دي چې طالبانو مرستندویه بنسټونو ته اجازه ورکړي او دې کسانو ته به مرستې ورسیږي.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کېدونکو مرستې لږې بولي او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنۍ مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سوړ ژمی لري، خو په هغه ځای کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال زاهد الله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیري ډېره سخته وي.
امید نه یو مندا اوسان د سیمه سمیاس په میاسمه راځه ورسی امید په نروغه ځمای د خیمه ذراته د نه لري په ذراته می ټول خل په سوډه کې په غرینه کې پوندې دي ته تاسو باندې نشته ده.
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داور چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسېږي، هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څوارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي.
نلاری
وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې مشت وزیرستانی کډوال اکبر علي ول دوی ژمنه یو توکو خیمو او نقدو پیسو ته اړتیا لري.
سامان را سوال بل زما روغه خیمه پاید نه د تغه ډیر ذرات خل مشکل کده.
د پکتیکا چارواکی وای په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واکونیم ډیرې مؤسسات او کارونه ودرېدل، خو اوس وخت یې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې آزادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسسات او فعالیتونه درېدلي ول د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل شوې د کارلي فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجې سول لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت او زمان سره رسیږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره پر مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یو اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص شي. سپینه مانی وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې بیګا په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبري اجانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان د میتروپیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. د اروپا په پارلمان کې سوسیالیستانو او ډیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یوه ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندي کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کړې ده. او د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
زه وسیم الله ایمه د دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قسم نه لاسګار لاسی کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه زه هم مزدوري په وس راوته بازار ته او تقریبا اته کال زما وشو اته نه کال وشو زه بس مزدوري کوم دې بازار.
نور مکتب شویلې وې کنه؟
مکتب نه تم پورې ویلې دې بس غریب غربت د وجه نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښې نه نیم تلی مکتب.
او کور کې څو کسان استه؟
کور کې بس اته کسان فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنه؟ دا یوازې ته
نه؟ زما نور یو روم بل دی کوټه ده بس زه مشر یم کور کې بس ټول مشر زما یو پلان مې د سپینګلې هغه کار قسم نشي کولای ټول کور زه ساتم بس لټ ټول زما په غاړه.
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کی؟
ورځ دا مخې به ډېرې کېدې کاردار ټیم کې 300 نیم سو اوس دا افغانۍ دی سل یا سل شل یا سل دېرش بازارونه به خراب شي. باندې کار
نو پدې کار کیږي گزاره د کور
بس نم کیږي فوسا لا تم سانس پار دې بس گزاره کو روانه کړم
سبق سره شوق لري غواړي سبق وې
والے نہ لو سبق سے شوق لگو خو بس کور را بغال دی غریبی دا وس دا غریبی دا وجه نہ منگا وس نش کول تعلیم تم خو گزک چے ال تم غریبی دا بل تعلیم چے دا دا یو مالدار دا وس لون کے خلق کار دے چا دا کی چے سری تا کور ور بغال یو دا کور ټول مسئلت ور بغال نو غبت تعلیم کی سب تعلیم تا وخو
په همدې خبر اترو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدو په کابل کې ونیمه بجې شوه په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتہ نگاه تاسو قربانه ده